مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر سلور بجې دي. نن د خالي ورځ او د 2019 کال د جنوري 19 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو اونیس پروګرامونه جمهوري غږونه او د سولې په لور هم لرو اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاس نه خبرونه.
دا پاکستان چارواکي وایي طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ به د خبرو اترو بل پړاو په اسلام آباد کې کیږي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوماندانو نومونو ثبتولو بهیر روان دی او په مکسیکو کې د تیلو پایپ لاین په چاودنه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د افغان جګړې د هواری لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو په پاکستان کې ترسره شي. د پاکستان حکومت سرچینو بیګا مشال رتویل د غونډه به په اسلام آباد کې کیږي، خو د دې دقیقې نیټې او جوړښت په اړه یې نور معلومات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې له وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقاتونه کړي دي. د ملاقات وروسته زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې لیکلي چې قریشي ورته د پاکستان د مرستې باور ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه پیاوړي پرمختګ ته سترګې په لار دي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون په ټویټر باندې ویلي دي چې د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو په اړه خبر شوي راپورونه ناسم دي. بلخوا جمعیت علما اسلام فعلا طالبانو غوښتلي چې د سولې لپاره افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. د ګوند سینیټر عطاور رحمان بیګا مشال رتو ویل چې مذاکرات به هله نتیجه ورکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې وشي. په خبر پښتونخوا کې شاوخوا شپږ وشلکه ماشومان له سکولونو بهر دي. د خبره د خبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تعلیم قائمه کمیټې مشر تاج محمد خان نن مشاله لوي تکړي. دوی ویل چې د تیر زیارت په ورځ د کمیټې په لومړۍ غونډه کې د تعلیم محکمې سکتر ورته دغه شمیرې ورکړې وي. خو د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف حکومت په صوبه کې د تعلیم په څانګه کې د ډیرو پانګونو او د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو اداوي کوي. د قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي د فوزي عملیاتو له وجې په سیمه کې 2500 کورونه ړنګ شوي وو او دې سروې یې بشپړه کړې ده. دا خبره د جنوبي وزیرستان ډپټي کمشنر محمد یحیی اخونزاده نن مشال اړیو ته کړې. دا په خبره د ړنګ کړل شوو کورونو بیا آبادولو لپاره حکومتونه فنډونه نه دي ځانګړي کړي، خو تر اوسه پورې شاوخوا 2 ارب روپۍ پرې لګېدلې دي.
دې وخت کې په دې 62000 چکم سروي زموږ شوې ده. اوس پورې 7.24 ارب روپۍ مونږ په مسعود ایریا کې ساوث وزیرستان کې تقسیم کړې دي. اوس هم تقریبا زموږ 25-30% علاقه پاتې ده، داغه سروي روانه ده. زما اندازه دا ده چې تقریبا 15-20000 پورې به نور کیس لوډ وي.
خدا جنوبی وزیرستان اوسیدونکو له مشال اړو سره په خبرو کې په وار وار له حکومت غوښتنې کړې وي چې د ړنګ کړل شوو کورونو بیا بحالۍ لپاره ورسره مرستې وکړي. پاکستان پیپلز ګوند یو بار بیا د فوزي عدالتونو د مودي غزولو خبره رد کړې ده. پرون مازدیګر په کراچۍ کې د پیپلز ګوند د مرکزي کمیټې غونډې وروسته یوې خبري کانفرنس ته د وینا پر وخت د ګوند یو مشر فرت الله بابر ویل چې فوزي عدالتونه د لادرکه کړل شوو خلکو عدالتونو ته د نه وړاندې کولو لپاره د بهانې په توګه کارول کیږي. خو د پاکستان د فوز ویاند میجر جنرال اسیف غفور تیر ماښام د پاکستان یو شخصي ټلویزیون دنیا نیوز سره په مرکه کې ویلي دي چې فوزي عدالتونه د لادرکه کسانو سره هیڅ تړاو نه لري او یوازې د ترهګرۍ په تورن کسانو مقدمې اورېدل کیږي. نوموړي زیاته کړه چې فوزي عدالتونو تر اوسه پورې 315 کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. فوزي عدالتونه په 2015 کال کې جوړ کړل شوي وو چې موده 2 کاله وه او د موجوده عدالتونو موده په جنوري میاشت کې ختمه شوې ده. په پاکستان کې د اپوزیشن ډلو مشر شهباز شریف د مومند ډیم د ټیکې په اړه د پلټون لپاره د یوې پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې نوموړي ویل چې د دې ډیم د 3.9 ارب روپو ټیکه حکومت د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود ته ورکړې ده چې له اصولو سرغړونه ده. وفاقي حکومت ادعا کوي چې دا ټیکه یې د قوانینو د لاندې ورکړې ده. د اوبو او بجلی وفاقي وزیر فیصل واډه پرون په کراچۍ کې خبري کانفرنس ته ویلي چې د شهباز شریف د اعتراض ځواب به په قومي اسمبلی کې وړاندې کوي. حکومت اعلان کړی و چې په مومن ډیم د کار پرانسته به د جنوري په 13 نیټه کوي، خو د ډیم د ټکی پر سر د راولاړې شوې لانجې نه وروسته دا کار ځنډول شوی دی. تاسې د مشال اړین خبرونه اورئ. تمه ده چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره درې نوماندان د انتخاباتو له خپلواک کمیشن سره په رسمي ډول خپل نمونه ثبت کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مرستیال بیان زبی سعادت نن مشاله لري ویل چې رحمت الله نبیل، احمد ولی مسعود او همداراز محمد ابراهیم الکوزی غواړي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د نوماندانو په توګه رسمي نمونه ثبت کړي. د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر اوسه اتو نوماندانو نمونه ثبت کړي دي. تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی به سبا خپل نوم ثبت کړي. په مکسیکو کې د تیلو د یو پایپ لاین په شاودنه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او په سلګونه نور ژوبل دي. دا پیښه پرون په هډ لوګو صوبا کې رامنځته شوې ده. د دې صوبې گورنر عمر فایاد ویل چې د مکسیکو سیټي د شمال په نږدې 50 کیلومتره کې خلکو له پایپ لاین څخه تیل غلا کول چې چاودنه پکې وشوه. د زیاته کړه چې لږ تر لږه 450 کسان چې سوځېدلي وو د هغوی درملنه شوې ده او یو شمېر کسان د چاودنې له کبله ژوبل شوي هم دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جون اون به د فروری په وروستیو کې په دویم بار ملاقات کوي. د سپینې ماڼۍ بیان دی سارا سانډرز پرون ویل چې د دې ملاقات ځای به وروسته اعلانوي. سارا سانډرز وروسته تر دې د خبرو وکړه چې ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا له یو جګپوړي مرکچي یونګ چول سره تر یوې نیمې ګڼټې پورې کوریایي ټاپو وزما له اټمي وسلو پاکولو او د سرمشریزې په اړه ورسره خبرې وکړې. او وروسته خبر د کرکټ درکو. د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د 15 ورځنۍ سیریز لومړی لوبه په پورت الیزابت کې شروع شوه ده. جنوبي افریقا ټاس ګټلې ده او د لومړی بیټنګ فیصله کړې ده او تر اوسه پورې په یو اور کې 15 رنزونه جوړ کړې دي. دا د مشال اړوند خبرونه او د موسم حالو د کرنسی به یو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ خرڅې کیږي او په 1.60 روپۍ او 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 پیسې او په 1.80 پیسې. یو یورو په 1.85 روپۍ او په 1.60 روپۍ او 50 پیسې. یو درهم په 10 روپۍ او 50 پیسې خرڅې کیږي او په 10 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 10 روپۍ او 50 پیسې او په 10 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ 2.5 پیسې او په یو روپۍ 0.5 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 3.5 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.2 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور، بنو او کوټه کې به وریځې وي او ورسره د باران امکان هم شته. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او 7 بنو کې 9 او 19 او په کوټه کې 8 او 14 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د افغانستان سره لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی. دا به هم بواوري چې د افغان سولې عمل کې د پاکستان رول ولې مهم دی.
دکه پاکستان په دا ویل کېږي چې هغه دې زیات تعاونو کې هغه دې دا مذاکرات جوړ کړي دا د کامیاب کې پاکستان چې دې
د کورمې ځوانانو په پېښور کې د اوبو د نشټوالي خلاف مظاهره کړې.
انتظام یاد پریشر چی خلق نسی او بندی او بند ولی یا لیارا بند ولی دا خو نه اسلام کشتا نه هغه کشتا.
او اونیس پروگرام د سولی پلور کې د افغانستان د سولی عمل کې د خوځو په کردار خبري اوري.
بعض قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون شوی چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سختدریزه خلک شته چې
د مشال تر څنګ واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د پاکستانی حکومت ځینی سرچینو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په اسلام آباد کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ غونډه را جوړیږي خو طالبان بیا دغه خبره ردوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په درېیم ورځ هم په پاکستان کې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار او د سیمه ییزو چارو پو طاهر خان نمو لک شیبا وړاندې پختلی وو چې په دې اړه څو ورستي تفصيلات لري.
دسی اول مشال تا زنی سرچینو زریو ویلیو چی اتلسم دا جنوری پاکستان اول طالبانو تا تجویز کردو چی پا تلسم دیدی پا اسلام آباد کیوگوی نی. البته تیر و رز بیا انتظار هم کیده لیکن آقا غونده اونشوا بیا نا وقت را طالبانو یو مختصر یو بیان اگه پا تویتر بنده واچو ترجمان دا ہوئی چی پا اسلام آباد کی دغه بیان ہوئی چی کم رپورٹون دی یا کم گنگسو دی آقا دی ہوئی چی پاکی حکت نشتا. نو او وقتی شی زکر چی آقا پاکستان خود توقع لری چی طالبان غونده تا حاضر شی مخی چیم کل زرم خلیل زادی وار اسلام آباد کی وو نو دا سی اس طالبان تا نزده سرچینی دا مریچ پا آقا موقع بانده هم دا طالبان و دا زرم خلیل زاد ملاقات شیو چی دا قطر نه هم سیاسی دفتر غلی پا آقا ملاقات کی شریکو. نو دا پاکستان اوس دغه ته ځکه اهمیت ورکړي دی غونډې ته چې په قطر کې د پدې میاشت کې کومه غونډه وه هغه ونشوه. بیا د بیانونو تبادله ډېره سخته شوې وه. طالبان هم یو بیان ورکړی و یو ګواښنه کړې وه چې کېدی شي هغې خبرې وځنډي. خریزاد بیا هم په هغې جواب کې نو یو تاریخي غونډې پیدا شوې ده د خبرو په هغه پروسه کې. لیکن پاکستان هیله مند دی چې که په اسلام آباد کې دا غونډه وشوه دا خبرو پروسه چې کوم روان ده هغه پر ځای پاتې شي. خو کتی شي چې نن سکیږي
کلن ټوک راته دا وای چې نن به د زلمی خلیل زاد دغه راز نور چې کوم امریکایي چارواکي دي د وخت په اسلام آباد کې دغه څه مصروفیات وي.
یو خدا دا چې د دې مهم انتظار اوس دی غونډې ته ځکه چې هغه ته ډاډ ورته شوی دی دا غونډه وکیږي. بل دا چې دلته موږ اورېدلې دي چې د امریکا یو ډېر اهم سینیټر هغه اسلام آباد ته نن راتلونکي کې دی. هغه سبا دغه خبری کانفرنس هم دی په امریکا په سفارت کې.
اوریدونکو تاسو واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد دا وخت په پاکستان کې دی. خلیلزاد تیر ورځ ته د هیواد له وزیر اعظم عمران خان او بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم د سولې په تړاو ملاقاتونه کړي. دا چې امریکا ولې په افغان سوله کې پاکستان ته دومره اهمیت ورکوي په دې اړه تفصیل د زموږ د همکار مجید بابر نه.
د وزیر اعظم هاوس نه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ورځ وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی. د خبر پاڼې له مخه خلیلزاد په دې ملاقات کې وزیر اعظم د افغان سولې په لړ کې د سیمه ییزو هیوادونو د سفر نه خبر کړو او عمران خان هم د افغان سولې په لړ کې د پاکستان د ژمنتیا تکرار وکړو. دا لومړی ځل دی چې د امریکا کوم داسې لوړ پوړی چارواکی به اسلام آباد کې 15 ورځې تیروي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغان سولې په لړ کې امریکا پاکستان ته ولې دومره اهمیت ورکوي. تیر ماښام مشال لیرو سره په خبرو کې د افغان چارو پوه احمد رشید وویل د طالبانو ډیری مشران دا مهال پاکستان کې دي. خو زلمی خلیلزاد هر هغه هیواد ته سفرونه کوي چېرته چې د طالبانو مشرتابه اوسیږي. هغوی سره خبرې او بحثونه کوي او هڅې کوي چې کابل سره یې خبرو اترو ته قانع کړي. خو طالبان تر دا مهال افغان حکومت سره مذاکراتو ته سلا شوي نه دي. خو چې د طالبانو کوم ریښتوني او لوړپوړي مشران دي هغوی پاکستان کې دي. نو ځکه د سولې په دې پروسه کې د پاکستان اهمیت ډېر دی. بلخوا د افغان چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي چې د کلونو راهیسې افغان طالبانو سره کومې خبرې اترې شوې دي پاکستان دعوه کوي چې د هغې تر شا د پاکستان هڅې وي او زیاتوي
چې اوسه پورې کومې خبرې چې شوې دي هغې باره کې هم پاکستان دعوه کوي چې دغه د امریکایانو او طالبانو خبرې قطر کې یا په متحده عرب اماراتو کې یا د نمخ کې چې کوم په اوروم چې کې په چین کې خبرې شوې وې 2015 کې یا په مری کې په جولای 2015 کې هغه د پاکستان کوشش منې شوې وې. نو ځکه پاکستان په دا ویل کېږي چې هغې د زیات تعاون کې هغې د مذاکرات جوړ کی دا د کامیاب کی پاکستان چې د خپل حل زری کوي. او ځکه دا اوس زلمی خلیلزاد پاکستان ته راغلی دی دلته په 15 ورځې تیری دا اول ځل دی چې زلمی خلیلزاد په پاکستان کې یا یو بل هیواد کې 15 ورځې تیری.
احمد رشید وایي چې د کل نه افغان طالبانو سره خبرې اترې شروع شوې دي. هغوی په دوه غوښتنو کلک ولاړ دي. یوه دا چې هغوی د خپلو بندیانو خوشي کېدل غواړي او بله دا چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل یې د سر غوښتنه ده. د رشید په خبره د خبرو اترو بهیر ښه عمل دی خو دا خبرې اترې مخکې پړاو ته هم تلل پکار دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د صوبایي سملې د تعلیم پاړه قائمه کمیټي وای چې نن هم سکولونو ته د ماشومانو یو لوی شمیر انسي او سکولونو جوړولو لپاره حکومت سره فندونه هم شته. د دې کمیټې د مشر په وینا چې د وزیر اعلی مشیر سره په دې لړ کې خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په سکولونو کې اصلاحات او د ماشومانو شمیر سیوا کولو لپاره د خیبر پختونخوا د حکومت د داوو باوجود نن هم شپږ وشلکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. دا انکشاف د خیبر پختونخوا د اسمبلی د تعلیم قائمه کمیټې مشر تاج محمد د کمیټې په ړومبۍ غونډه کې کړی دی. مشر ریډیو سره په خبرو کې د یادې کمیټې مشر تاج محمد وویل چې د تعلیم د محکمې سیکرټري لخوا ورکړې شوې بریفینګ کې دا هم ویلې شوي دي چې حکومت سره د نورو سکولونو جوړولو لپاره فنډونه نشته. دې زیاتوي چې د ماشومانو ښه مستقبل او په سکولونو کې د ماشومانو شمیر سیوا کولو سره سره د سکولونو شمیر زیاتولو په اړه د وزیر اعلی د تعلیم مشیر سره خبرې کړې دي.
دا غلط دی، دا 26 لاکھ نه دی، دا 18 لاکھ دی. بہرحال 18 لاکھ ہوم دی، بیا ہم دے زیاد ماشومان دی کنی ان شاء اللہ کمیٹی طرف نہ منگا پورا خپل دغه کول کی دا دیر پارا سہن لو بس او دا سکولون نه بار کوم ماشومان دی دا سکولون دل اچ
نو موڑی خپل خبر کی زیات کړه چې حکومت دې لړ کی تجویز نه هم ور کړی او حکومت هم پس سکولونو کې د ماشومان شمیر سیوا کولو په اړه یو منصوبه لري چې هغه سیمه چرته چې سرکاري سکولونه نشته او پرایویټ سکولونه شته نو هلته به ماشومان داخلوي او فیسونه به حکومت ورکوي. د پاکستان د آئین آرټیکل 25 ای وای چې ریاست به 500 واخلي تر 1400 کالو پورې ماشومانو ته وړیا تعلیم ورکوي. لدې وړاندې هم وخت په وخت په خیبر پختونخوا کې سکولونو ته د نتلو ماشومانو معاملې په اړه رپورټونه مخې ته راغلي وو. د شماریاتو د محکمې د تیر کال رپورټ وایي چې سکولونو ته د نتلونکو ماشومانو شمیر 34% دی. د تعلیم د څانګې قائمه کمیټې غړي او پخوانی د تعلیم وزیر سردار حسین بابک وایي چې د دې حکومت هیڅ منصوبه بندي نشته. ورسره د بجټ مسله هم شته او د ترجیحاتو معلومات یې نه کیږي. دی وایي د بدقسمتۍ خبره دا ده چې په روان کال کې په صوبه کې یو سکول هم نه جوړیږي. واضح دی چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په سکولونو کې د ماشومانو شمیر سیوا کولو، د سکولونو حالت ښه کولو او استادانو ته تربیت ورکولو په اړه ځینې ګامونه اخیستي وو، خو په یو غټ شمیر کې سکولونو ته د نتلونکو ماشومانو په لړ کې پرې نیوکې هم شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د جنوبی وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ډنګو شوو کورونو سروي روانه ده. د سیمې ډیپټي کمشنر یحیی خونزاده مشال ریډیو ته ویلي په دې لړ کې د 2000 نه د زیات کورونو سروي سرته رسولې ده. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود راکوي.
پسولی وزیرستان کے طالبانو پر خلاف دے پوجی عملیاتو پر دوران کشے سرکار دڑنگ کورونو دے بیارو غوان دے پارا پا اربونا کلدار وے شلی انور ہاں لگیا دی لیائی ویشی دے دغوڑنگ کورونو شمیر سمرا دائی دے سولی وزیرستان ڈیپٹی کمیشنر محمد یایا اخنزدہ یایی
ترنن ورز پورے تقریباً پا دے حق لمنگا 62,893 کسانو سروے کڑے دا د 62,893 کورونو سروے شوی دا.
د دغو کورونو د پارا سرکار تاسو ته څومره کلدارې په حواله کړې دي؟
د دې پارا فنڈ وقف کړی څه نه دی. د دې سره لمیټ نشته چې دا څومره وی ټولو ته به ملاویږي، پیسې به ټولو ته ملاویږي. خو سب پورې زمونږ په ایجنسی کې هم تقریبا څه 18 روپۍ تقریبا په دې باندې لګېدلې دي، خو د دې پارا حکومت څه فکس اماؤنٹ نه دی ساتلی.
دا ہاں راتا ورشا ہے چتر دا وقتا پر چوبرا کلدارے وے شلی شوی دی
دیکھے دو کیٹیگریز دی، یو تا مونگویو چے مکمل تبا شوی کور او یو تا مونگویو چے مکمل نی تبا پارشلی ڈیمیجی. پارشلی ڈیمیج باندے 1,60,000 روپے فی کور حکومت ورکي او چې دا چا کور مکمل ډیسټ تباشوی ناغتا 4 لاکھ روپۍ ورکي په یو فارم باندې په یو سروې باندې دی وخت کې په 62000 چې کوم سروې زموږ شوې ده اوسه پورې 7.24 ارب روپۍ مونږ په مسعود ایریا کې ساوت وزیرستان کې تقسیم کړی دی په دې حق لا
نور څومرا داسه کورونا پاتې دی چې دغه مقصد د پاره یې یا اندراج نه دای شوای
اوس هم تقریبا زموږ 25-30% علاقه پاتې ده دغه سروې روانه ده زما اندازه دا ده چې تقریبا 15-20000 پورې به نور کیس لوډ وی
د سیمه ځنه اوسه دون کې اعتراض لري چې د کورونو د اندراج په وخت د اندراج د عملې کا سون درغلی کوي او د خلکو نه ناجایز پیسې اخلي په دغه بریک شبه تاسو څه سپینوای کوي
په دې په هر ټیم کې 15 کسان وي یو زمونږ تحصیلدار وي ورسره یو ورسره استاد وي یو ورسره انجینیر وي یو لوکل ملک وي او یو ورسره د فوج کم از کم کپتان یا میجر وي چې هغه دا سروے کوي او د دې چې کومه ترانسپیرنسی ده په فیلډ کې هغه د آرمی سره ده د آرمی کپتان ته یا د آرمی چې کوم افسر وي د سروے ټیم سره هغه ته دا ټاسک ورکړی شوی دی چې دا غې ترانسپیرنسی به هغه مینټین کوي ابه چیک کوي او شکر الحمدلله موږ ته د قوم نه د خلکو نه داسې شکایت نه راغلی
ډیپټی کمشنر دا هم وویل چې د مالی ملاتړ دغه سلسله به د انډیا سره هم په لاپسې روانه وي یو چوکاس به هم بې برخه نه پاتې کیږي سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په پیښور کې د کرم یو شمیر ځوانان نن احتجاجي مظاهره کړې ده دغه مظاهره پر دې مقصد کړی چې ځایي انتظامی د لدا علاقې پر خلکو د اوبو ترلاسه کولو لپاره د ټیوبل په کار بندیز لګولی دی دوی غوښتنه کوي چې دغه بندیز ختم کړی شي ځکه چې هلته خلک د اوبو په ترلاسه کولو کې د یو شمیر مسلو سره مخ دي په دې اړه نور تفصیل نتارق اورگزیرا کوي
په پیښور کې دا نارې نن د کرمې ځوانانو د مطبوعاتي ودانې مخې ته ووهلې دوی بینرې اوچتې کړې وې او غوښتنه یې کوله چې د کرمې انتظامیه د لداح علاقې پر خلکو د اوبو ترلاسه کولو لپاره د پټوبیل د کار بندیز ختم کړي ځایي اوسیدونکي او ځوان رفیع الله چمکني وایي هلته خلک په علاقه کې د اوبو ستونزې د حل لپاره په خپله ټوبیل جوړول غواړي خو د کرمې انتظامیه دغه ته نه پرېږدي او بندیز ورباندې لګولی دی رفیع الله چمکني وایي که د کرمې انتظامیه دا بندیز اوچت نه کړو نو خپل احتجاج ته دوام ورکړي
کوم انتظامی د پرشر چې خلک نسی او وبوندي وبوندول یا لیاره بندول دا خو نه اسلام کښتا نه هغه کښتا موږ کوم د ناروا سلوک انتظامی کوي مو اول پر زور دا مطالبه ونه کوو چې چمکني کوم سره د سلوک بند شي یو دا مسله نه دی بار بار داسې مسلې رچی چې هغه انتظامی بار بار چمکني کوم سره کوم سلوک کوي کدی بند نه کو او دا همداسې رویه استعمالوله نو ان شاء الله
د احتجاج به مو مخکې وړاندې وړو د لداح علاقې اوسیدونکي چې د سکلو اوبو لنشتوالي سره مخامخ دي آبادی په زرګونو کې ده په احتجاج کې شامل یو بل ځوان محمد سلیم ورغزه وایي دا د حکومت ذمہواری ده چې د سیمې خلکو ته بنیادی اسانتیاوې ورکړي خو د لداح اوسیدونکو سره تاسو نه کیږي محمد سلیم ورغزه زیاتوي دا ډیره د افسوس خبره ده چې خلک په خپل راغون شول پیسې واچولې او د ځانون لپاره د اوبو بندوبست په خپل کوي خو بیا هم سره داسې کیږي
انتظامی الته پړچ کنی کوم سره کوم سلوک شروع کړی دی هغه انسانانو سره بیخی لکه هغه مطابقت نشته په لادا کې په کوم باندې اوبه باندې کړی دي حالانکه دا د حکومت ذمہ داری دی چې عوام ته اوبه ورکړي صفا اوبه ورکړي خو د دې اوبه کول خو په ځای پرې ده اوس عوام هلته په لادا کې ٹیوبویل باندې کوم کار شروع کړی و خپل مدد آپ کې ته خپلو پیسو باندې سره جمع کړی و هغه ور باندې بند کړی دی
د کورمې د انتظامی دا دریز دی چې هلته پر دغه کار ځکه بندیز لګولی دی چې دا پر لنجبن ځمکه روان و انتظامیه وایي په سیمه کې د خلکو د اوبو ستونزې د حل لپاره یو پروجیکټ هم منظور شوی و چې پر همدغه وجه ورباندې کار ونه شولو د کورمې انتظامیه دا خبره هم کوي چې په کم ځای باندې لنجه وي په هغه ځای کې حکومت داسې ترقیاتي کارونه نشي کولی طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په کامی سملی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشر شیبا شریف د مومن ډیم په ټیکا یو ځل بیا اندېښنې خودلی دی او وای چې د ولس په دومره زیاتو پیسو دا منصوبه شروع کیږي باید چې په دې د پارلمان یو کمیټه جوړه کړی شي چې د پارلمان ترې هم خبر شي ځکه چې دا ټیکا د دوی په خبره د وزیر اعظم سلاکار ته ورکول د اصولو او مفاداتو ټکر دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
مجھے پانچ سال ہوئے پختونخوا میں گورنمنٹ کرے, ایک مجھے بتایا میں نے رشتہ دار دوست کو کوئی پوزیشن دی ہوئے وہاں.
دا واز دا وزیر اعظم عمران خان دے چی درستیو کی پا اسلام آباد کے لئے خبر اعلان سرا خبر کی ویلی ہو چی دوی پا میرٹ کار کوی او حس کی اخپل یا دا خوخ تن تبا اہمیت نور کوی. خود جمعی پورز دا کامی اسمبلی غنڈ پا وقت دا مخالف و گندون مشر شہباز شریف پا خپل وینا کی طور ولگو چی دا مومن ڈیم ٹیکا حکومت موجود دا وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داؤد تا ور کڑی. دا نموڑی پا خبر چی دا 309 ارب روپو ٹیکا سنگ پپٹو سترگو ور کول کیگی باید چې د دې د جاج غستو لپاره پارلماني کمیټي جوړ کړی شي. دی وای موجوده یو مشیر دی رزاق داؤد صاحب, زما د هغه د ذات سره هیڅ اختلافات نشته خو دا خبره د ذاتیاتو نه ده. دا د پاکستان دولت د 309 ارب روپو په پټو سترګو د خرڅ خبره ده او دا غوښتل شوی پیسې دي. نو د هر پاکستانی حق دی چې معلومه شي ورته چې څنګه دا ټیکه ورکول کیږي. بل پلو د اوبو او بجلی وفاقی وزیر فیصل واوډا په کراچۍ کې خبری کانفرنس کې وویل چې دی به د ګل پورس شهباز شریف ته د دې غوښتنو ځواب ورکوي. دی وایي زما په غیر موجودګۍ کې اپوزیشن مشر شهباز شریف ډېرې خبرې کړي, د هغې ځواب به زه په قومي اسمبلی کې یو په یو ورکوم. زه بیا ټولو پاکستانیانو ته ویل غواړم چې پاکستان کې څه چې د دنیا څومره دښمنان ملکونه دي د ډیم خلاف سازشونه کوي, نو مومن ډیم به جوړېږي, شروع کېږي به او خدمی گی با ہم انشاءاللہ. مشال ریڈیو چی دا مخالف و گندونو دا مشر شہباز شریف پا دی غوښتنا او دریس پا پیغور کی دا خبریال او سیاسی چارو تجزیہ کار محمود جان بابر نو پختل نو دا آغا وینا وا
خبر ادا دا چی زمان پا خیال باندی دا مطلع چی کما دا ٹیکنیکل پر غیبان اخلاقی دا او حکومت دا پکار دا چی آغا دا مخ کی ہم لکنی احتیاط بی چی کلا خبری دی.
ذکر دا د وزیر اعظم عمران خان د صنعت او تجارت سلاکار عبدالرزاق داؤد کمپنی ڈیسکون د مومن ډیم د جوړولو ټیکا اغستی د کومې رستو چې مخالفو ګوندونو په حکومت تورونه لګول پیل کړي. سراج زهیر, مشال ریډیو, اسلام آباد.
اوریدونکو, د پاکستان پیپلز ګوند وایي چې دا وار د پوځي عدالتونو د مودې غزولو ملاتړ نه کوي. د دې ګوند یو مشر فرحت الله بابر پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل دا ځکه چې دا عدالتونه د لادرکو کسانو د پټو ساتلو لپاره د جواز په توګه کارول کیږي. بلخوا له دې وروسته د پاکستان د پوځ بیان ویلي دي چې د لادرکو کسانو سره د پوځي عدالتونو هیڅ تعلق نشته. د پیپلز ګوند پرونی غونډې نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
پرت الله بابر تیر مازیګر په کراچۍ کې د خپل ګوند د نورو مشرانو ترڅنګ په خبری کانفرنس کې وویل چې پوځي عدالتونه د خلکو د لادرکه کولو لپاره د جواز په توګه کارول کیږي. نو په دې وجه دا ځل دوی د پوځي عدالتونو د مودې د غزولو حمایت نه کوي. چې کله عدالت وایي چې پلانی سړی راو باسي, نو اول وایي مونږ ته پته نشته, خو چې فشار پرې واچول شي نو بیا وایي چې د ده مقدمه په پوځي عدالت کې ده. مطلب دا چې پوځي عدالت د لادرکه کسانو د توجیه کولو لپاره کارول کیږي. که یو ځل د پوځي عدالتونو موده غزولې شوې ده نو بس دغه ډېره وه. خو بلی خواته هم تیر مخام د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور د پاکستان د یو شخصي ټلویژن سره په مرکه کې ویلی دي چې پوځي عدالتونه د لادرکه کسانو سره هیڅ تعلق نه لري, او تر دې دمه پوځي عدالتونو کې په تیرو سلورو کلونو کې د 212 کسانو مقدمو کې 646 کسانو مقدمې فیصله شوې دي, چې پکې 315 کسانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې دي. او د آصف غفور په خبره په دغه 315 کسانو کې 55 کسانو ته پانسیانی ورکړې شوې دي. یاد دی وی چې 2 وړاندې پاکستان پیپلز ګوند په قومي اسمبلی کې د پوځي عدالتونو د مودې د غزولو حمایت کړی و او 2 وروسته یو ځل بیا د پوځي عدالتونو د مودې د غزولو په لړ کې پیپلز ګوند د دې مخالفت کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د مازیګر 9:30 شوې دي. لنډ خبرونه له ګل ایاس ناور.
ټاکل شوی چې د افغان جګړې د هوارې لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر پړاو په پاکستان کې ترسره شي. د پاکستان کوم سرچینو پیغا مشاره لري چې ویل دا غونډه به په اسلام آباد کې کیږي، خو د دې دقیقې نیټې او جوړښت په اړه یې نور معلومات نه دی ورکړي. خو طالبانو ویان زید الله مجاهد دا راپورونه رد کړي دي. په خبر پخوا کې شاوخوا 6 ماشومان له سکولونو بهر دي. دا خبره د خبر پخوا په سوایي سمبلي د تعلیم قائمه کمیټې مشر تاج محمد خان نن مشاره لري کړي. دوی ویل چې د 13000 فورس د کمیټې لومړنی غونډه کې د تعلیم محکمې سکتر ورته د غشمیری ورکړې وي. د قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي د پوځي عملیاتو له وجې په سیمه کې 2,000 کورونه ړنګ شوي وو او د دې سربېره یې مکمله کړې ده. دا خبره د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر محمد یحیا اخونزاده نن مشاله لیدو کړې. دغه خبره په سیمه کې د بیا رغونې کارونه هم دوام لري. پاکستان پیپلز ګوند یو واری بیا د فوزی عدالتونو د مودې غزولو خبره رد کړې ده. دا خبره په کراچۍ کې د پیپلز ګوند د مرکزي کمیټې غونډې وروسته خبري کانفرنس ته د ګوند یو مشر فرات الله بابر کړې ده. په پاکستان کې د اپوزیشن ډلو مشر شهباز شریف د مومنت ډیم د کے کے په اړه د پرتون لپاره د یوې پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې. نوموړي دا غوښتنه پرون په قانوني اسمبلی کې د وینا پر مهال کړې. تر دې چې نن د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لپاره 3 نوماندان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن سره په رسمي ډول خپل نومونه ثبت کړي. په مکسیکو کې د تیلو یو پایپلاین چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل شوي دي او په سلګونو نور ژوبل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جون اون با د فروری په روسیو کې په دویم بار ملاقات کوي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویان دی سارا سینډرز پرون د سپینې ماڼۍ کې کړې ده.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوری غګونو ته. د نن په پروګرام کې د سیاسي فعال کشور ناهید په مبارزه تفصیل اوري جوړونکې عبدالحی کاکړ دی.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راځي د پوځي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندۍ دیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلی چې پکې د پوځي واک مجموعي دوره تر ډیر شکلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ بنیادي بشري او قانوني حکم لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو د امریت پر ضد جدوجهد کړی، زندانونو ته تللي، شکنجه شوي او نور کړاوونه لیدلي دي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د مبارزو په اړه د جمهوری ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نن پکې د پاکستان د مشهوري شاعري او لیکوالي کشور ناهید د مبارزې کیسه دراوړو. د کشور ناهید د شهرت او عزت اندازه لدی ولګوي چې په کومه مظاهره یا جلوس کې شامل شوی او د وخت حکومت د مظاهره ختمولو لپاره پولیسو ته حکم کړی نو تر تشدد لمخه افسر کشور ناهید ته ورغلی او ته ویلی چې تاسو یو طرف تسی چرته خوښ نسی.
د مشهور کېدو ګټې او تاوانونه دواړه وي. ما چې کله یوه شپه په جیل کې تیره کړه نو د پولیسو مشر راغلو را سره کېناستو چې ما معاف کړه. بس څوکړو مجبور یو، خلک ما پیژني او عزت مې کوي. کله چې داسې یو حالت جوړ شي نو راشي او راته وایي چې د ځان خیال وساتې. کله چې د وکیلانو تحریک وو نو زه چې به په جلوس کې شامل وم او کله چې به پولیسو پر مظاهره چیانو اوبه شیندلې یا انسو گیس استعمالولو نیو افسر با مال راغلو او په غوږ کې به راته وویل چې تاسو یو طرف ته شي اسی نه چې زخمی شي.
کشور ناهید ته د عزت او شهرت یوازې د شاعری او لیکوالۍ لوجې نه دی ترلاسه شوی. بلکې زیات عزت یې ځکه کېږي چې هغه د شجو د حکومت د امریت پر ضد مبارزي او د ټولنې د ځپلسو طبقو د حکومت او انصاف لپاره د عملی جدوجهد لپاره ترلاسه کړی دی. خو مزاحمت کول لوړ سیاسي شعور او هوډ غواړي. او کشور ناهید په ماشومتوب کې له دې مزاحمتي بهیر سره آشنا شوی و.
مسلم لیگ جلوس نہ راستل زما مور با برکوا چول او د خصو په جلوس کې باور ګډه شو او پلار با می د سړو په جلوس کې شامل شو. ما بخپل مور تر ګوتو نیولی و او په جلوس کې با روان وم. خو چې کله هندستان تقسیم او پاکستان جوړ شو نو زما پلار په خوشاله کې میټایانې ویشلې او هم لدی وجه هغه جیل تا واچول شو. هغه زندان ته ولاړو او مونږ په کور پاتې شو. هر وخت به دا ویره را سره وه چې خلک براشي خزی به اوچتې کړي.
کله چې په 1923 کال کې هندستان تقسیمېدلې هغه وخت کشور ناهید اوه کلنه وه. په میلیونونو کسان له پاکستانه هند ته او له هند پاکستان ته مهاجر سو. خو کشور ناهید او کورنۍ له نوي ډیلی سر نږدې په خپل کلی بلند شار کې پاته سوا. خو بیا په 1929 کې لاهور ته کډه سوا او هم د دې ځای سوا. په 1956 کال کې د مصر د هغه وخت ولسمشر جمال عبدالناصر سویس تنګای یا سویس کینال په حکومتي کنټرول کې واخیست چې دا اقدام د یو نړیوال بحران سبب سو او په غبرګون کې برتانیې، اسرائیل او فرانس پر مصر حمله وکړه. هم دا پیښه وه چې کشور ناهید په سیاسي توګه نور هم راویښ کړه.
زه په کالج کې وم چې په دې ورځو کې د مصر ولسمشر جمال عبدالناصر د سویس نهر په حکومتي کنټرول کې واغست. هغه په دې اړه تقریر وکړ چې ما په ریډیو واورېده. هم هغه ورځ زما د سیاست په لور رجحان شو او خپل لومړی نظم مې ولیکه. وروسته نورې پیښې وشوې چې پر ما یې اثر وکړ. دارنګه ورورو په ما کې د ښځو د حقونو په اړه سیاسي پوهه بیدارېدله او په دې اړه به مې سوچ ووهلو او د لیکلو شوق مې پیدا شو.
لدی ورسته د کشور ناهید د احتجاجونو سلسله پیل سوه. خو په سیاسي ژوند کې یو مهم پړاو هغه وخت راغلی چې کله په 1979 کې د جنرال ضیاءالحق مارشالای حکومت حدود آرډیننس عملي کړ چې له مخې د زنا کولو او له واده بغیر د جنسي تعلق ساتلو پر ضد سختې سزاګانې وټاکلې. د مدني ټولنو سازمانونو په تېره بیا ښځو فعالانو د دې پر ضد احتجاج وکړی. په 1981 کال کې 15 ښځې په لاهور کې سړک ته راووتې او احتجاج یې ریکارډ کړ. کشور ناهید هم په دې کې شامل و. خو کله چې په 1983 کال کې په سلګونو ښځو په لاهور کې احتجاج کولی چې پولیسو ورباندې تشدد وکړ.
په 1983 کال کې د شهادت د قانون پر ضد موږ د لاهور په مال روډ 1500 خصي د احتجاج په توګه راوتلو. ملزان سره د اردو مشهوره مزاحمتي شاعر حبیب جالب هم راوستي وو. په هغه ورځ دغه سخت تبا وه او دا نظم یې ویلي وو چې موږ اوس بې یارو مددگار نه یو، د تیر په څیر بے لاسا او بے وسنی یو. خو پولیسو د تبې په حال کې د ژمي په موسم کې حبیب جالب په کوتکو سخت سخت وهو. پولیسو پر خصو تشدد وکړو چې په نتیجه کې نیمایي خصي جیل ته یوړل شوي او نیمایي اسپتال ته. په دبل ورس اسما جهانگیر او اعتزاز حسن ویل چې موږ د دې خلاف احتجاج کوو، اتاسو په دې اړه یو نظم ولیکې. بیا مې هغه نظم ولیکه چې د پاکستانی خصو قومي ترانه ګرځېدلې ده. مونږ گناہگار خزی د ملایانو لزورا نه یریگو نه خرسیگو نه ٹٹیگو نه منت کو.
یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبا کی تمکنت سے نہ روب کھائیں نہ جان بیچیں نہ سر جھکائیں نہ ہاتھ جوڑیں.
کشور ناہید کا یو خاطہ پر سڑکونو احتجاج کوئی نو بل خاطہ د مختلف نویت پر نور مقدموں کی عدالت ته حاضرې دله. هغې د فرانس د یوې مشهورې ښځینه لیکوالي سیون دی بووا وتلی ناول دی سیکنډ سیکس یعنی دوم جنس وژباړلی خو چارواکو ور باندې بندیز ولګولی.
سیون دی بووا کی کتاب سیکنڈ سیکس کا اردو ترجمہ کیا تھا ایبریج
ما دا سیمون دی بووا دا کتاب دی سیکنڈ سیکس اردو ترجمہ کرے وا پدری میاشتو کی 500 کتابونه خرص شول د پاکستان ټولو صوبو مرکزی حکومت پر دې پابندی ولګول او په مادری مقدمه جوړ شوې ما خپل ضمانت وکړ پر ما مقدمه چلیدله خو هغه وخت ختم شو چې کله زما وکیل اجاز بټالوی په عدالت کې انسایکلوپیډیا بریټانیکا وړاندې کړه او وی ویل چې په دې کې لیکل شوی چې دی سیکنډ سیکس ناول د بربندوالی په مضمون کې نه راسي بلکې دا د سوشیالوجی برخه ده دارنگ زما پر رسید مقدمہ ختم شو
نے کہا تھا یہ اس میں پورنوگرافی میں نہیں آتا یہ سوشیولوجی میں آتا ہے اس طرح میرے اوپر کیس ختم ہوا
کشور نائی دا حکومتی اقدامات پر ضد احتجاج او لا حکومتی مقدموں سرا پدا سیال کی مخامخ ہوا چی پخپل ہم دا حکومت حصہ یعنی دا اطلاعات پا وزارت کیا نوکری کولا چارواکو اغا پا عدالت کی حاضر ولا او بیایا لکارا گوش اکلا
دیکھیے مجھ سے تو کئی مقدمے بنے میں سول سروس میں تھی اور رہی ہوں
پر ماں ڈیرے مقدمے جوڑ شوے ماں حکومتی نوکری لرلا ما په 1998 کال کې هغه وخت استعفا ورکړه کله چې شیخ رشید د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وو زه له اولې ورځې لیکنې کوم او په مظاهرو کې شاملېږم په مظاهره کې چې کله به تصویر اغستل کېده نو سبا شاته ودرېدم پر نسمونو لیکنو به مې خپل نوم نه لیکه یو وخت محمود اعظم زمونږ د اطلاعاتو وزیر شو او غزل له نوکرۍ لرې کړم او پر خط یې ولیکل چې مونږ ولې نشو کولی دغه وزارت له کشور ناهیده بغیر چلو
انفارمیشن کی تو انہوں نے مجھے اس نوٹ کے ساتھ گھر بٹھا دیا کہ وائی کانٹ دس منسٹری رن ود آؤٹ کشور ناہید
خو په 1998 کال کې له نوکری تر استعفا وروسته هم کشور ناهید پر کور نقشه نسله بلکې د ښځو د حقوقو هغه ته د کسب او هنر ورزده کولو او په اقتصادي توګه پر ځان تکیه کولو لپاره د پاکستان کلو او بانډو ته ولاړه او ښځې تربیه کړې خو په امریکا کې د 1 سپتمبر 2001 تر بریدونو وروسته په پاکستان او افغانستان کې د ترګري ضد جګړه پیل شوه سخت ریزی زیاته شوه او په پاکستان کې بمی چاودنی پوځي عملیاتو هدفي وژنو او ځانمرګو بریدونو لوی ځاني او مالی زیانونه واړول کشور ناهی چې د وی ډی ریشې شاعری په توګه شهرت درلود په سواد کې د وسوالو لخوا د سکولونو ورانولو په اړه په اردو ژبه کې یو مشهور نظم ولیکلی
افغانستان میں اور سوات میں سکولوں پہ بہت اٹیک ہوئے اور
پو افغانستان اور سوات کے پر سکولوں نے ڈیرے حملے اور شوے پس سوات کے سلور سوا اویا سکولوں نے وران کل شو اغا وقت لا پملالے حملہ نہ وشوی چھے ما یو نظم لکھلے وہ
کہ وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ جو علم سے بھی گریز پا
اغا چلا ما شمان ہم ویرے دل ل علم ہم تختی خبرہ دلوی رب کبھی دا آغا رب چھے دا علم حکم ورکوی خدا غ خلق د خدای له حکمه سرغړونه کوي چې نه د چا په لاس کې کتاب او نه قلم پاتې شي
نه کتاب هو کسی هاتھ میں نه ہی انگلیوں میں قلم رہے کوئی نام لکھنے کی جانا ہو نہ ہو رسم اس میں زنا کوئی کچھ یوں
اوریدونکو تاسو د پاکستان د وتلي شاعري او لیکوالي کشور ناهید د جدوجهد کیسه واوریدله بلونی به د یو بل مبارز کیسه در سره شریک کوو تاسو د خبرونه د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پانو هم اوریدلای شئ تر بلې اونۍ پورې مو زه عبدالحی کاکړ ترته په مخه شوایم
اوس هم رازو 19 پروگرام د سولې په لور ته د نن په پروگرام کې اوري چې د سولې په عمل کې د ښځو رول څومره اهمیت لري د پروگرام جوړونکي زموږ همکار بشیر کوخته
د سولې پر لور
په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیلولو هڅې زیاتې شوې دي د سولې لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد لګ تر لګه 2 ځل د طالبانو سره په متحده عرب امارات کې ولیدل که څه هم طالبان تر اوسه پورې افغان حکومت سره مذاکرات کولو ته نه دی رضا شوی. میرمن وایي خبرې چې هر کله کیږي باید د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې نشي. نن د سولې پر لور خپرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. زه بشیر ګواښم، هر کله یې مکوم. اوریدونکو، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 2010 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې عالی شورا جوړ کړه. د شورا کې 12 میرمنې هم شته خو ډېر غړي سړي دي. هر کله چې د سولې په اړه مذاکرات کیږي نو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي دا اندېښنه خامخا تکراروي چې کېدای شي په سیاسي بهیر د سخت دریځو د ګډولو لپاره حکومت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي.
د سولې پر لور
ټول تختل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، قهرمانه کاکړ یو محل د افغانستان د سولې عالی شورا غړی و. اوس د سولې او ګډون لپاره د ښځو ټولنې مشري کوي. نوموړی وایي افغانستان دننه د میرمنو سره د سولې په خبرو کې مشوره کیږي خو په مهمو مذاکراتو کې میرمنې نه وي.
دا قانون اساسي څخه چاته داسې ډېر قوانین او طرحې دي، ستراتیجیان دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وظیفې دي. بعضې قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري، او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي. نو د طالبانو بېرته و سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګونو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي. او باندې خاطر خدا ډیر مهمه ده چې طالبان سره باید راسن د شیزو پر حقونو خبرې وي.
بشیر ګواخیم او تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اورئ. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او دغه فعال میرمنی بی بی ګل رولا غنی ډاډ ورکړی چې د تیرو کلونو په لاسترولونو به معامله نه کیږي، خو بیا هم ځینې میرمنی په دې لړکی اندېښنې لري. ولسمشر غنی د 2013 کال په نومبر کې د سولې مشورتي بورډ اعلان کړ چې پکې ښځې شامل دي. د سولې او ښځو لپاره کارکوونکي پلوشه حسن وایي دا هیله پیدا شوې چې اوس طالبان هم خپل دریز بدل کړی وي او د ښځو پر تعلیم او بهر کار به اعتراض نه لري.
زه فکر کوم چې د طالبانو موقعیت هم ډېر تغییر کړی دی. پخوانه مثلا ځینې بیانونه چې ورکړي دي چې مثلا تعلیم د ښځو یا دا مسایل هغوی منلي دي، دومره هغه شرایط چې دوی ایښي دي د سولې لپاره په یوه کې د ښځو باندې پابندي د شرایطو جز نه ده تر اوسه پورې. دا خپله دا معنا ورکوي چې د هغوی په دریځ کې هم تغییر راغلی دی. هغوی دنیا ولیدله، هغوی کم تر کم پاکستان ولیده چېرته چې ښځه یو صدراعظم پاتې شوې ده، هغه د دوی حامیانه ښځه وه. نو فکر کوم د دوی په دریځ کې کافي تغییر راغله. اندېښنه د پارلمنت آماده مبارزې ته وي څه کوم خپل حق لاسته راوړه چاته نه ورکوي، حق اخیستل کېږي او موږ دې اخیستلو ته تیار یو.
سولا راسی
اوریدونکو افغان حکومت له تیرو 15 کلونو کوشش کوي چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو له لارې روغه جوړه وکړي. طالبانو افغانستان کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د خپل حکومت په مهال د ښځو په تعلیم او کار بندیز لګولی و. ښځې آن د خپل کور د نارینه بغیر له کوره نه شوې وتلی. خو د جنوري پاتمه د طالبانو د قطر دفتر یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې که طالبان د مذاکراتو له لارې د حکومت برخه شي نو د ښځو حقونه به د اسلامي اصولو تر مخې په پام کې ونیسي او اجازه به ورکړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تازه له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري او زمو کوربه بشیر ګواښیم. د جنوري له 8 تر 10 پورې د هند په سر ښار دلی کې د ریزنا ډایلاګ په نامه هغه نړیواله غونډه وشوه چې د سیمې د امنیت، سوداګرۍ، سیاست او سولې په اړه پکې خبرې وشوې. دا کانفرنس د هند د بهرنیو چارو وزارت په مرسته د ابزرور ریسرچ فاونډیشن لخوا پر لار اچول شوی و چې پکې د ځینو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو، نورو چارواکو، علمي شخصیتونو، خبریالانو او د مدني ټولنو فعالانو برخه واخیسته. په دې کانفرنس کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ګډون کړی و او د طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وکړې. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه چې په دې بهیر کې باید د ښځو حقونه ونه تړل شي، خو ویل چې کېدای شي مېرمنې د مذاکراتو تر میزه ونه رسیږي. دې غونډې ته د ریزنا ډایلاګ د آسیا څانګې و څېړونکي او مدني فعاله مریم وردګ هم ورغلې وه. نوموړي سره مرکه کې مې په اول سر کې وپوښتل چې د پخواني ولسمشر کرزی پر کړو خبرو څه تبصره لري.
پخواني رئیس جمهور کرزی دلته په دوه پینل ډسکشنز کې راغلی او په دوه پینل ډسکشنز باندې فوکس افغانستان دی. یو اچو کې دلته پوښتنه وکړه کې چې د ښځې نقش په سوله کې به څه شی وي. کرزی وي په سوله دغه پروسه کې نقش نه لري، سوله کې راشي بیا به ښځې نقش ولري. د خبره منطق هم لري مګر خپله لکه خاشمه دغه خبره نه د دې خاطر کې دومره کار ټوله دنیا کړی ده که د افغانستان ښځې ته لږ مختاق شي او دا یوه خبره لږ موږ شاته یوړو. زه پوهېږم که طالبان ښځې سره د سوله رابط کې نهغږېږي نه، دغه خبره باندې پوهېږم دی د اول خبر د طالبان خبره تر اوسه ما خبره ده مګر دغه چې د موږ تاوکو نه وکړي
نو تاسو څه فکر کوئ چې د ښځې نقش باید څه رقم وي، څه باید وشي؟
زه فکر نه کوم چې ښځې باید په میز کې راشي کینی. زه په دغه باندې پوهېږم که د طالبان هم دا خبره به موږ نه مني مګر د ښځې غږ د ښځې پیغام هم پکار دی او هماغه مخفق چې ښځې کړي دي هغه باید
خدا د ولسمشر حامد کرزی خو پخوانی ولسمشر دی، پخوانی رئیس جمهور دی. خو اوسنی ولسمشر چې کوم دی اشرف غنی هغه ویلی دی چې موږ د طالبانو سره خبرې کامیابیږي یا مذاکرات شروع کیږي نو په دې باندې موږ څه کمپرومایز نه کوو، څه جوړ جاړی نه کوو.
زه فکر کوم کمپرومایز شاید وشي. زه فکر کوم سیاسي خبره ده او وخت کې راشي که تر اوسه موږ کوم عملي کار نه دی لیدلی دی او خبرې هم کې لیدلی ټول سیاسي خبرې دي او رئیس جمهور هم تر اوسه کوم خپله د افغانانو سره خصوصا د افغانانو ښځو سره کوم خبرې شروع کړي نه دي یا دې نه کوم مشوره هم نه ده غوښتله که چه شی غواړي چه شی نه غواړي که دغه خبره موږ ته عملي شي یا نه شي. د سوله مشورتي بورډ دوی ښځې لري مګر دا دوی ښځې خو سوله ته تللي دي، څو ښځې سره غږېدلي دي، معلومات یې ښځې نه سره خمسول کړي دي. د رئیس سره تلسېدلی دی نه، د عادي عام خلک تلسېدلی دی نه. مذاکراتو
دا آخر کوشش پم دوی
میکه انو تاسو څه وای چې څه باید وشي لکه د کم ځای نه شروع شي
زه فکر کوم که اول خو باید د عام خلک نه باید شروع شي د عام خلک نه باید خبرې شروع شي د ځوانانو نه د ښځو نه باید پوښتنه وشي که خود څو نه پوهېږي څه شی دی تاسو خپل کوم مشوره لرې کومه نتیجې باندې کومه نتیجې ته دی رسېږي که دی دپاره خلکو حکومت انتخاب کړی دی او حکومت باید د خلکو سره مشوره وکړي مخکې دانه که د مذاکرات
د سولې پر لور.
همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
Take it to the street,